په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د کاب یهود میاشتې 29 د مارچ شلمه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم اوریدلی سي، نیمه نړۍ او درسي ساعت که وخت وو، ځینې راپورونه هم خپرو. خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر بخښنې ته اړ ایستل سوی چې له دوی څخه یې په دې هېواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دې وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي، باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپېنډنټ ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاحات لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تېروتنې چې ترسره سوي دي بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافروړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوې ده. د راپورونو له مخې د دواړو هېوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 600 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مځکې له لارې کلونه کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ شوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هیوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډیره پاکستان ته په تلو کې پر مځکه نویو لارو متکي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دغو واکسینسو کې 1.2 میلیونه ښځې دي او زیاتوي چې دغه کمپاین په لړ کې چې په 19 ولایتونو کې تطبیق شوی، هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي ډوزونه ورکول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یو بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې به تر هغو پورې د پولیو یا ګزند ضد ناروغۍ پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخ له دې هېواده ورکه شوی نه وي. تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین تیر اونۍ افغانستان کې ترسره شو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچونو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د 1200 کورنۍ سره د سولاري برېښنا کیچونو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به یې بدلون د UNHCR په مرسته راځي. د UNHCR په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډیری یې په لورو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 15 میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک درې ځلې لسګونه میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې درې وارې لسګونه میلیون ډالر لیلام کړي وي. د پاکستان پولیسو د دې هېواد پخوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې 12 نور چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تېرې شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل شوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن شوی چې د صدر اعظم په دوره کې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بې اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د پرزه دی واده سیسه ده. ایرانی چارواکي وایي چې د دې هېواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هېواد ته سفر وکړي. د ایران د لودریستیز مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې له وو کلونو راهیسې اړیکې ترنګلې وي په دې وروستیو کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیپلوماتیکې اړیکې به بیرته پیلوي. تمه ده چې ریاض او تهران به په دوه میاشتو کې سفارتونه او قونسلګري بیرته پرانیزي. بیا هم شرغلاست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. د بنسند شوزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذي رینا اميري په ملګری ملتونو کې د قطر له دایمي استاذي سره د افغان شوزو او جنو د حقوقو پر مسأله خبري وکړه. په عین حال کې د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې تر امریسانی پورې شوزو او جنو له پانتونی زده کړو راګرځولې د اداري چارو په څوالې د کارونو پر مخ بيولو په وړاندې یو لوی خنډ بلل لري. نور تفصيل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخه عالیه بن احمد بن سیف وسانی د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا اميري سره کتلي دي. د وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د روانو حالاتو او د افغان ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو د حق د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او رینا اميري هم له خپل اړخه دغه کتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دې مخکې تېرونې په یو ټویټ کې ویلي وو چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي روانه اونۍ به ټول افغانستان کې ډیر ښوونځي د ژمي له اوږدې رخصتۍ وروسته بیرته پرانستل شي، خو ښوونځي د هغو نجونو لپاره تړل شوي چې غواړي له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. یو این ایس سی آر په یو ټویټ کې د فرهانی په مستعار نوم د یوې افغان نجلۍ هغه غوښتنه هم راخیستې چې ویلي دي له ټولو خلکو غواړي چې افغان نجونې له خپلو هیلو سره چې لرې هیرې نه کړي. سبا سیشن به نوې 1402 هجری لمریز کال پیلېږي، خو تر اوسه دې هیڅ نښې نه لیدل کېږي چې د نوي کال له پیلېدو سره به د طالبانو حکومت ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو له څه باندې یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. دوه اونۍ مخکې د کپ یهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بیرته پرانستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې په تېره قوس میاشت کې ښځې او نجونې تر امرسانی پورې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، پرون په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون په غونډه کې اداري ټکنۍ چارې د کارونو د پر مخ وړلو په وړاندې یو لوی خنډ وباله، خو نوموړي د دې هیڅ یادونه ونه کړه چې کله به د پوهنتونونو دروازې بېرته د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي.
په مختلفو ولایاتو کې چې ګرځېدلی یو یا د مختلفو اساتیزو سره مو کتلي دي، محصلانو سره مو کتلي دي، مراجعینو سره مو کتلي دي. یوازنۍ شکایت او ستونزه هم دای چې زموږ چارې ډېرې ځنډیږي. د استاد تقرر هم په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، محصل ډیپلوم چې ورکول کېږي په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، د یو شا جزئي کار چې خلاصېږي په هفتو هفتو وختونه غواړي.
پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه تل د نړیوالې ټولنې له اندېښنو او غبرګونونو سره مله وو. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي ښځې د ټولنې له ورځني ژوند څخه حذف کړي. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته ورجست. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي ک نړیوالو یې تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکه اوس رسمي بڼه لري. شغلی متقی له ملي رادیو ټلویزیون سره په مرکه کې دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته دوی خپل نوي ډیپلوماټان استولي، او په ډیرو نورو کې د سفارتونو پخوانیو ډیپلوماټانو ورسره اړیکې ټینګې کړې دي. د شغلی متقی د ورستیو څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره یې اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلی متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې چې بیګا خپره شوه وویل د نړۍ د ډیرو هیوادونو سفارتونه په کابل کې خلاص دي، او هم د دوی سفارتونه په همدې هیوادونو کې فعال دي او هیاتونه او ډیپلوماتان زیو راځي. ښاغلی متقی په دې اړه چې ولې حکومت په څه باندې 19 میاشتو کې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وویل:
تاسو پوهیږئ نړۍ موږ داسې ګرځېدلی ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي، او زموږ سره په افغانستان کې تېر 40 کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي رامخته کېږي،
په تدریج سره ممکن قدم را واخلي او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري.
ښاغلی متقی په دې اړه چې د هیوادونو ملاحظات څه دي نورې څرګندونې ونه کړې، خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د دې هیواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یوه ټول ګډونو حکومت جوړېده د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. د نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو شننکه عزیز الدین معارج وای د ښاغلي متقید دا خبره چې د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري، د حکومتونو د پرسمت پیژندلو او ورسره د ډیپلوماتیکو اړیکو د لرلو له نړیوالو منل شوو اصولو او د ملګرو ملتونو له منشور سره اړخ نه لګوي. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال پرسمت پیژندل اول شرط ده، وروسته بیا ډیپلوماتیک اړیکې په کومه کچه سي هغه جوړولی بیا به وروستۍ خبره ده. نو دا هم موږ نه سره دولی ځکه په اوسني حالت کې چې ګورو په نااعلان سویش ډول باندې هم طالبان نړیوال پرسمت پیژني، نما استاذ ولی لري عملاً ډیپلوماتیک چارې مخ ته وړل کېږي او د دوی استازي هم په ځینو هیوادو کې منل سوي دي او پخواني سفارتونه هم دوی سره کار کوي. نو دا یو ټوله کې موږ ویلی سي یو استثنايي حالت په نړیوالو حقوق کې او په ډیپلوماتیکو چارو کې موجود.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه چې تر اوسه په څومره هیوادونو کې سفارتونه دوی ته سپارل شوي، هیوادونه په دوو برخو ویشل او زیاته کړه. یو هغه سفارتونه دي چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلیږلي او بل هغه سفارتونه دي چې پخواني ډیپلوماتان پکې دي او له بهرنیو چارو وزارت سره اړیکې ټینګې کړي دي. ښاغلی متقی ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، سعودی عربستان، قطر او مالیزیا هغه هیوادونه یاد کړل چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلیږلي او د چک جمهوریت، مصر او اندونیزیا په شمول یو شمېر نور هیوادونه دوهمه بڼه هیوادونه وبلل چې د پخواني حکومت ډیپلوماتان پکې فعال دي او د دې په خبره د دوی اطاعت کوي. ښاغلی متقی هیله وښوده چې دغه سلسله چې د ده په خبره اوس روانه ده او په ډیرو هیوادونو کې سفارتونه او قنسلګرۍ دوی ته سپارل کیږي، دا به له نړیوالو سره د دوی د حکومت ډیپلوماتیکې اړیکې نورمال حالت ته راولي. خو د ملګرو ملتونو د چارواکو په شمول د نړۍ اکثرو مشرانو د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو اساسي حقونو ته درناوی د یوه اساسي شرط په توګه ایښی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم داخونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبول؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني،
وخت نوبت نه دی رسیدلی، بیرو با چیل مچیل وی نر او خزی سره یو ځای ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. باوجود چې ویلی مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، ځان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د کابل اوسنکي حسنا وایي چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپلو پیسو پسې چې په بانک کې ساتلې وي، سرګردانه، ستړي ستومانه، وږي تږي، له واړه ماشوم سره ورځ تر بېګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړې وي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانیستلو سره سم په 1412 هجري لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانیستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربېره میرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمیر نورو د پیسو لیږد را لیږد د خپلې سوداګرۍ لپاره له همدې لارې څخه کوه، او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکوونکو میرمنو معاشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. له څه مودې وروسته اعلان وشو چې د اونۍ به 20 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول، هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کېږي. بیا به ملازان د پیسو اخیستونکی ورځي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به په لیکه کې درېږي. د کابل اوسېدونکي حسنه وایي چې د سپما لپاره یې خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نه وروسته یو ورځ هم خپلې پیسې په سمه توګه د بانک څخه نه دي اخیستې. همیشه چې موږ مراجعه کړي، موږ ته ویل شوي دي چې سبا وختي تاسو راشئ، کارتونه په نوبت کې کښېنئ، د هغې نه وروسته تاسو پیسې اخیستلی شئ. بیا موږ سبا ملا ځان سره هم تللي یو، موږ ته په وخت نوبت نه دی رارسېدلی. بیرو به ټیل مټیل وي، نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو، او بل زه همیشه څو وارې تللی یم. زما سره مې ماشوم په غېږ کې وي، باوجود چې ویلي مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نلارم، رمضان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې. او بله موضوع دا چې په اوله کې محدودیت 200 ډالر و، بیا وروسته 400 شو، اوس بیرته 200 ډالر شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغسې بیروبار چل مچل کې موضوع، او بیا وروسته هر هفته چې موږ داسې ځو خو موږ ډېر په تکلیف کېږو. او بعضې وخت بانک یو شرط ږدي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې زړې دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نه اخلي. وایي موږ ته همدا راغلی دي، که دغه اخلی هغه دي، که نه اخلی پیسې نشته. نو موږ مجبوره یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستې، بیا هم چې سره فایده وړي دي 50 افغانۍ موږ نه دېرش روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی، بانک منکر شوی چې نه دا پیسې خو موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد شي ورته ستونزه لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناستی، خیاطي به ګنډل به کوي، د سختو طریقو نه به په ځان ډېر فشار راوړي، پیسې راوړي. او اوس خو د ښځو لپاره بیخي زمینه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنی رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې. خلک خپلې پیسې نشي ویستلی. هغه پیسې چې ښځو په کلونو کلونو په ډېر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي، هغه نشي راخیستلی. خلکو دغه دوه ژمی په ډېر سختۍ سره تېرې کړې، مریضیان یې په خلکو باندې راغلل، پیسې به دی وي په بانک کې راخیستی نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې زما پیسې په بانک کې دي او زه نشم راخیستلی. کله چې غواړم چې پیسې وباسم، باید انتظار وباسم چې هغه وخت پوره شي. یعنی دا پتن کړي چې پیسې په کاریږي، خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري، خپل پیسې به نشي راخیستی.
په بانکونو کې د پیسو بندیدلو سوداګرۍ میرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیږد رالیږد مخکې تلو، خو کله چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده، سوداګري ډېره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده، ځکه چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او دوی نسوی کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوي ډېرې وي هغه وخت کې، او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولې چې وي هغه ټول په بانک کې ایښوي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ، نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راایستلې ډېر ورته سخت شوه. بانکي سیستمونه سخت شوي دي، لکه پخوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې به هلته تله، خلک نوبت به یې نیوه، بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سهار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت و.
چې د ووزی بیا تنوبات په منو ورته برته بیا کورته راتله او کای دوی ارسمه پیسې ډیر یالته وی خودی نسو کولای چې له 200 نه ډیر راو بس
میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړي
لپات مرغه چې میرمن له ډیر ستونزو سره مخ دي کاری فرصتونه دوی ته نسته هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نسته او کوم میرمنې چې دي غوی داندې لري هغه هم روزمره نسي تلای یعنی په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بیرته به ځي او په معاش کې بدلون راغلی او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودي هغه هم له لاسه ورکړي دي نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي له ډېر ستونزو سره مخ دي هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي او بل له یوې خوا بېکاري سي او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی دا ورته ډېر ستونزمن دي
تر کومه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستئ درته وایه چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ
ما ته هم ډېر جنجال جوړ کړی ځکه چې موږ هغه کومه آډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې وي هغوی موږ ته پیسې رالیږي موږ نسو کولی چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډېر نسو راایستلی نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډېر راته ستونزمن دی ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولی سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډېر په اسانۍ باندې خو اوس له بده مرغه چې لیکل او رالیږلی ډېر سخت شوي
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه ځکه پیسې خو لکه څنګه ستاسو ویل په بانک کې وي
خامخا د سوداګرۍ کې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي هم د بانکو ځکه چې د خلکو سرمایې چې دغه ټول په بانک کې دي او بل دا چې د پیسو لیږل رالیږل ډېر سخت شوي دي په اسانتیا سره څوک نهسي کولی خپل پیسې ترلاسه کړي نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید یوه هفته کې دوی نوبت ونیسي او سهار وختي ووځي زه خپل سې یم زه یعنی سهار وختي د لمانځه په وخت زه نسم کولی بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم په کور کې هم ستونزې او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې محرم نامحرم دا خبرې او چې هلته بانک مخته رسېږي هغه هم نوبت در نسي کوم پیسې چې دی هلته ایښې دي موږ ګورو چې زیاتره مېرمنې دي هغوی اوس داندې نه لري د خوړلو د څښلو لپاره څه شي نهشته ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي نو خامخا ستونزې ډېرې دي
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي
خلک ډېر په بانکو بې باوره سوه ځکه چې په تېره هم ښځې ځکه چې د هغوی که یو استاد وي د هغې اوس را 1000 روپۍ معاش ده نو هغه یو دوی هفتې به ځي مخکې له دې نه چې خپل معاش واخلي د بانک احوال به نیسي چې هغې ته نوبت رسېږي او که نه بیا یې نوم په لیس کې نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي او نور عادي خلکو سرمایې چې دي کومه پیسې چې دي د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي خلک نس کولی په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي نو اوس خلک بهتر دا ګڼي چې خپلې کومې پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي یا هم خپل سرمایه په کار ولګوي
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد او باور چې د خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ
په دې کار سره خلک په بانکو ډېر بې باور سوه ځکه چې بې نوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده او خپل پیسې نسي راایستی سامي او بل دا چې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعینو سره سم چلند نه کوي او که ښځینه وي او هغه که کوم نارینه هلته ورځي نو د دوی زړه ناکرار وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې درسره واخلئ او هغه عادي که کوم مامور که وی یا مستاد وی دغه وزره 1000 روپۍ معاش وی هغه په وزره 1000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبت ورسیږي او خپل معاش ترلاسه کړي بیا وایي نوبت را ورسید او که ونه رسید نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې هیله چې بانکونه هم خپل سیسټمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومې پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسیږي
کیدلو څخه مخکې خلکو په تیره بیا میرمنو خپلې پیسې چیرې او څه ډول ساتلې په یو مرکه کې مدني فعاله قمر نیازی چې ډېر سروکارې له کلیوالو ښځو سره وو راته وایي د نوموړې په باور پخوانیو خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي
پا
پخوا کې خزي خپره دی نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمه کول د پاره به خزو ته ورکوله. خزي به بیا په صندوق کې ساتلې یا به د چای او د بورې په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې. هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنانوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې و د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلې نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او ښځې خپله په کاروبار شولې، خپله د ګټې وټې سولې، په دې سر خلاص و چې موږ هم پیسې ګټلی سو. یا به فرض مثال چرګان به وساتله، هګۍ به یې خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به یې خرڅوله، کوچ به یې خرڅوه، پیروی به یې خرڅوه، پنیر به یې خرڅوله، ځان ته به یې پیسې زیرمه کړلې. یا به یې خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چې ورکړې و د هغه نه به لږه مږه دې خوا خوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به یې کړلې. یا قره قره داسې کارونه، لاسي کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستي چې غاړې به جوړولې، پټوان به جوړولې، دغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوند به ورته چې هغه ته خپل پیسې د زکارنه لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. دغه د زیرمه کولو دپاره به بیا هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابینځ کې تر بله سره به یو د بل پیسې به ساتلې، یا به مور د لور پیسې ساتلې، یا به ګاڼه رانیول، یعنی سره زر به رانیوله چې پیسې مې بې ځایه لاړ نه شي، په طلا به بند شي، طلا به پروتي راته. او دا چې وروسته وروسته ښځې روشن فکره کېږي او مکتبونه وایي او ماشو تنخواه اخلي، معلمه سي، ډاکټره سي، قابله سي، نرسه سي، په ټولنه کې ووزي د کار دپاره، او په کورنیو کې هم کورنۍ ښځې هم په دې پوسي چې اوس خو نو زه کولی سم، زما درې خپل لورګانې مې دي، دوه مې انګورګانې دي، دوه مې د یور انګورګان دي، دوه مې د اندرور لورګانی دي، دا ټولو ته کزه ټکور رانیسم، تار رانیسم، په دوی باندې دغه نغاړي جوړې کم، دغه غاړي چې پنځله شل دانې غاړي کېږي دا زه ویسم بازار ته ارزه کم، ډېرې پیسې ترلاسه کولای سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د ښځو سره پیدا سو، داسې تجارتونه پیدا سو، نو د دې دپاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کېږي فورا د دې سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه ترلاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیلابیل کارونه یاد کړل چې ښځو په ډېرې خوارۍ سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړي دي، زحمت یې ایستلی، زیار یې ایستلی، خپله یې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای یې هم ورته معلومې. بیا به یو چاته یې ورکول، یو اعتباري کاسته، فرض مثال ورور یې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یا وراره، یا زوم، فرض مثال هر رشته دار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ما دغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نه سي، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دې زه تېرم چې ما په سر پیسه مقصد ورک نه سي، پیسه به مې درسره وي. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړ چې ولې موږ حساب د پس انداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پس انداز ځان ته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپل پیسې درته پرتې. نو دا یو ډول خوشبینی و د ښځو لپاره، او اکثره ښځې چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست، هغه یې راوړه په بانک کې تحویل کړه، چا چې په نقدي درلودله هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړه، چا چې سره زر درلودله هغه هم خرڅ کړه، نقدي پیسې یې کړلې چې دلته خو په بانک کې هم ګټه راته راکوي، هم خپلې پیسې را وړله په بانک کې واچوله، خو داسې ټولو ښځو خپل پیسې بانکونو ته ور وسپارل او بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظې وې. نو یو ډول سکون دغه ښځو ترلاسه کړله او خپل پیسې زیرمې کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
ښځې چې ورغلې مراجعه وکړلې خپل پیسو ته، پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خوا څخه چې کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلومې سي چې د چا دي او څه ډول دي او څنګه دي، موږ باید په دې ټولو پوه سو، هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار یې د لاسه ورکړی وو او نه یې غوښتله چې ټولې پیسې د لاسه لاړ شي، ټول څونه زه په بانک کې پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکم توضیح کړم، نو هغه چې ما په کار اچولې دي هغه به څنګه سي، یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کړو، ټول خو وتښتېدل د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته به پیسې څنګه ورته دغه کړو. نو یو سیستم یې جوړ کړل چې دغه اونیز سیستم و چې په هفته کې به 40,000 افغانۍ یا $200 موډل یې $200 داسې به یې دغه ښځو ته ورکولې. بیا نو د دې $200 دپاره او د دغه 40,000 افغانۍ دپاره د سهار د 6 بجې څخه لاړ څه 9:30 کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخکې په قطارونو باندې ودرېږه، د غرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه، سردرد و چیرې په ځمکه کې کینه، په یخ کې چیرې، په ګرمۍ کې کینه، چیرې کانتین سره کینه، دا غزه څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولانی وخره، مریض سه، جوړ سه، نه جوړ سه، شل رقم ضرورتونه هلته یو ښځې ته پیښېږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر کړه، 3 بجې 3:30 بجې نوبت تیر راځي چې بیا ته $200 باسي، چې دقیقا دا دردونکی ده، تکلیف ورکونکی ده. ښځې ډېر پښیمانه دي چې ای کاش مونږ خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی، ای کاش کې نمره مزکه مورانی ولې وای، ای کاش مونږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای، بانکونو ته مونږ نه وای ورکړی، څه مو ستر لاسه کړله.
څه فکر کوي بیا به خلک په تیرې ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بله تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابیږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کښېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نږدي، چیرې چې ښځینه به بیا دا اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د اوړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانکې کې دي، بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي، نو دا چیرې ښځې مني د ځان دپاره، چیرې په ځان دا لورینه ده، چیرې په ځان دا پیرزوینه ده. هیڅکله به زړه ښه نه کړي نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کېدي. حتی یوه ښځه دومره احساساتي سوه ولول چې بیخي په یو زاړه قبر کې ایږدمه، نور نو په بانک کې ایږدمه پیسې. دا ما خپل په غوږو اورېدلي دي چې کس داسې وویلې. نو دغسې اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بېرته تا نه په قسط واخلي، نو دا خو طبعا ځورونکی ده، بېرته هغه ورک سي هغه پیسې، تر څو چې دا خو دا خو بېرته بیا بېرته نه سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې یا د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېږدي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمین کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي، تر دې بریده چې وای اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد د مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لرې کړي دي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرتله له خپل حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې روانې. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنګ دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د خلکو هغه پیسې هم په بانکونو کې بندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره یې سپما کړې وي. د کار ټول خلک په تیره بیا مېرمنې چې د طالبانو لخوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ورباندې لګېدلې دي، له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 11 40 81. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا وړاندې کیږي. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونه درسي مواد چمتو کړي او له ازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو. لومړی ښوونکی راته کیمیاوي اړیکه تعریفوي، او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکه څو ډوله ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي. د درس په دوام به دا وایو چې آیوني اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی.
کیمیاوی اړیکه پیژنه چې کیمیاوی اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بونډ څه چې ته وایي. د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کړي، یعنې سره ونښلوي، د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغې د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیوني اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده، چې اشتراکي اړیکه بیا ځانته ډولونه لري چې یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بونډ دی. قطبي اشتراکي اړیکه، غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې پولر او نان پولر کوویلانټ بونډ دی. همدارنګه فلزي اړیکه، میټالیک بونډ، هایډروجنی اړیکه یعنی هایډروجن بونډ، همدارنګه ونډروال اړیکه څخه عبارت دی. اوس پر پاول سر کې آیونی اړیکه پیژنه یا هم الکتروولانټ بونډ یا آیونیک بونډ پیژنه چې څه ته وایي. هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ولانسي الکترونونو د ورکولو او اخیستلو په اساس جوړیږي. د آیوني اړیکې په نوم سره یادی، یعنې هغه ولانسي الکترونونو چې یو بل ته راکړه ورکړه ورکوي، د هغه په اساس یو آیوني اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بونډ چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو، چې الکترونونو د راکړې ورکړې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي. همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذرې ته آیون وایي، چې مثبت چارج لرونکي ذرې د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادیږي، او منفي چارج لرونکي ذرې د آیون د آنیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن دی، سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دی. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون 2 فیروس دی، آیرون 3 فیریک دی، کاپر 1 کاپریوس، کاپر 2 کاپریک او امونیم څخه عبارت دی. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیوډایډ، چې دا ټول هلوجنونه دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدرو اکسائڈ، نائٹرائٹ، نائٹریٹ، فاسفیٹ دی، سلیکیٹ دی، سلفٹ دی، مولا مولیبڈیٹ دی او بورید څخه لکه څنګه چې موږ ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګه کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آیون سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه یې په دې شکل کې څنګه لکه لیدل کېږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریک کوي چې یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکه مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بانډ وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځ ته راځي. د اشتراکي اړیکې په نامه سره یادیږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریک کیږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړ الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینې چې الکترونونه یو بل سره شریکوي او اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکه مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دی، همدارنګه هایدروکسیل دی، سوډیم کلوراید دی، چې دا نور مرکبات دي چې یو بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکه ډولونه وایي چې په دوه ډوله دي، وایي د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه ده. اوس یو ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې کومه سنگل بوند څه شي ته وایي، وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي، لکه د هایدروجن او کلورین په مثال کې لیدل کېږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ راغلې ده. دوه ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ ډبل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکسایډ په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونې اشتراکي اړیکه منځ راغلې ده. درې ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ ټریپل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ د درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي، لکه د نایتروجن او د اکسیجن په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونو د خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګونې اشتراکي اړیکه په وجود راولې ده. اوس قطبي اشتراکي اړیکه پولر کوویلانټ بوند وایي چې وایي هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اټوم هستې ته نږدې او د بل اټوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړو، لکه په دې شکل کې چې لیدل کېږي، وایي اټوني ورځې قشر او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبي د هایدروجن اټوم مثبت قسمي چارج مثبت 0.15 او د کلورین اټوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.15 څخه دی. غیر قطبی اشتراکي اړیکه یا نن پولر کوویلانټ بوند وایي چې دا هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اټومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکي اړیکې په نامه سره یادیږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کېږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بوند وایي چې دا څه ډول اړیکه ده، وایي که چیرې په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړ الکترونونه یوازې د یو اټوم له خوا برابر شي او د مقابل اټوم الکترونونه په کې ونډه وانخلي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اړخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کېږي، چې دا رابطه د پنغشي په واسطه سره ښودل کېږي، لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بوند اف اشتراکي اړیکه یې جوړه کړې ده. فلزي اړیکه یو میتالیک بوند وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځې د حرکت په نتیجه کې حاصلېږي، او یو د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کېږي، او همدارنګه چې الکترونی ورځې په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا هم ځینې موږ وینو چې په آزاد ډول سره په خپل اخري قشر کې الکترونونه چې شي کوي حرکت کوي، دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړی ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروسټاتیکي جذب په نتیجه کې د کووی د الکترونیګیټیو اټومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډروال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثر کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځ راځي. د وانډروال کوک د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکیتونو عمل کوي. د ډایپول ټایپول کوه دي، د انډکشنی ټایپول کوه ده، او د ډیسپرنشي کوه دي. اوس ډایپل ډایپل کوانک پیژن چې څه ته وایي هغه مالیکولونه چې ذاتاً قطبي وي داسې مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه یې سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې وي. د مخالفونو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دا مالیکولونه سره نږدې کېږي چې دا ډول قواوې د ډایپل ډایپل کوانک څخه عبارت دي. انډکشنري ډایپل قوه چې دا ډول قوه د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبي مالیکولونه په غیر مالیکولونه تاثیر اچھی اور موقع نہیں کچھ بھی کبھی نوبیا کا پنو پر زورشی بھی کچھ بھی مالیکولوں نے کچھ بھی مالیکولوں سے الیکٹروسٹاتی جس کو پہنچتا جس بھی جولی کتلے جس کا کو ہم مالیکولوں ترمیز فاصلہ سر ماکو سے اختبار لے رہے ہیں. ڈسپریشن کو آئی ہوا ہے جتنا ڈول کو آئی دہر کس مالیکولوں ترمیز عمل کے دلندن دا کوانٹم میخانک پر اساس تشریح کرے چې دا سه چار چاپیر د الکترون د ګرځیدو لکه ول هم په مالیکولونو کې د اتوم تاسو ته احتزازي حرکت لامل لحظوی دی پلو نو مې سره چې دا سه پلو ترمیز د متقابل جذب د ډسپرنشي کوه په نامه سره یادېږي. لکه دې په دې شکلونو کې لیدل کېږي چې د دې ترمیز د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو ترمیز د دوه شیبې کوپونو ترمیز سره تاسو سره غالي راته سرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وسل چې په دغه ډول تعامل کې ذرې سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو د کیمیا درسي ساعت ته ښه راغلاست. په ولسم ټولګي کې نن مالګه لولو. دا به وارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. ښوونکی موږ ته وایي چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالګې پیژنو وایي کله چې د تیزابو، هایدروجن، د فعال فلز یا د الکلي انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګې جوړیږي. د مالګې ډولونه دي: مالګې د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې، الکلي مالګې، مخلوطي مالګې او مضعیف مالګې دي. همدارنګه مالګې د هایدروجلیز له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې او الکلي مالګې څخه عبارت دي. د مالګې فورمول لیکل او نوم ایښودنه، یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي. د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول شي خواته لیکل کیږي. د دوه عنصرو مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي او ساري ور زیاتوي، لکه سوډیم کلورایډ کې او همدارنګه لیډ سلفایډ کې مثالونه کې وینو. همدارنګه د دوه عنصرو مالګو نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره که کتیون د متحوله اکسیدیشن نمبرونه ولري دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیدیشن نمبر لپاره آی سي کلمه او د ښکته اکسیدیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه وروسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر یې چې شي دی کښته د اکسیډیشن نمبر یې کښته دی نو د اوس ورساري ورسې اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ یې جوړ کړی. اکسیډیشن نمبر یې کچی ریپورت وي بیا هم د آی سی کلمه ورسره چې اضافه کی. لکه په د کوپریک کلورایډ کې هم د رنګ فیروس کلورایډ هم د رنګ فیریک کلورایډ څخه کوم سالون په لیدل کیږي. د ونسره مالګو نوم یې شوډنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نوم یې شوډنه کول د کتیون نوم بیا د د اکسیډیشن نمبر پر رومي عدد د کوس په منځ کې لیکل کیږي او بیا د انیون نوم او رسې د آی ډي ورستاره ور زیات دی. لکه وینو چې د اوسپنی یعنی د فیریوم 2 کلورایډ هم دارنګ د فیریوم 3 کلورایډ په مثالونه کې هغه مالګې چې څو عنصره په کې ځای لري د تیزاب د بقې په اساس نوم ایښودنه کیږي. هغه اول هغه تیزابونه چې ورستاري د آی سی وي د مالګې د نوم په آخر کې ایتی ورستاري لیکل کیږي. لکه چې شي نایټریټ اسید دی، همدارنګه کلوریک اسید دی، پوټاشیم نایټرایډ دی، همدارنګه سوډیم کلوریټ دی. او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وي د مالګې د نوم په آخر کې آی ټی ورستاري راځي. لکه د سلفورس اسید دی، نایټرس اسید دی، همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونه کې وینو. بیا هغه تیزابونه چې مختاري د هایپو وي د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم وروسته له هغه د هایپو مختاري او په آخر کې د آی ټي وروستاري لیکل کیږي. لکه د هایپو کلورس اسید همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابونه چې مختار د پیر وي د هغې د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم وروسته د پیر کلمه او په اخر کې د ایتین لیکل کیږي لکه پیر کلوریک اسید همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ پیر مګنیک اسید دی منګنیک اسید دی همدارنګه پوتاشیم پر منګنایټ دی د مالګې استحصال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده د مالګې استحصال په لاندې طریقو سره لاسته راځي اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي سوډیم کلورایډ جوړوي د تلزه د تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز د ایون سره مالګه اسیدي چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي د فلز د اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی همدارنګه په دې معادله کې لیدل کیږي همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل ته کلیوي سره دی چې وینو څه ډول لاس سره د تیزاب تعامل د خنسا مالګي سره د مالګو د دوه ګونی تعویز څخه همدارنګه د تیزاب تعامل د کاربونیت سره هم په دې ډول مالګي استحصال لاس سره ځي اوس د مالګې استعمال ځایونه وایي چې مالګه څخه موږ په کوم ځایونو کې راخلو د ډېر دواګانو د مالګې په شکل استعمالوي د خورو مالګه د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالیږي د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګه په خوراکي توکو کې کښې کارول کیږي او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تعقیب کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي همدارنګه مګنیشیم سلفایډ هغه درمل ته ورګډي چې د قبضیت یعنی کانسټیپیټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته نن به خونکي موږ ته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي په دې برخه کې ولولو چې دغه راز مرکبونه د افونات او سرطاني ناروغیو سبب کیږي دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی مزه او ظاهري بڼه لري په دې اړه خونکي بشپړه تشریح بیانوي
اروماتیک مرکبونه نوم لاتینی کلمې اروما شبوی یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی بنزین بډاسونه ظاهري دي د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو رنګ جوړولو نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي دا غزخه یو بنزین دی یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي پوزوي محلولون لکه ایتر الکول اسیټون اسیټیک اسید کې په شتو غهل کیږي همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی او د شحمیاتو ربړ ایډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو هغه څه ډول لمبه ده ژړ لمبه کې او دود کې 2.6H6.15O2 یا 15O2 12 کاربن اکساید 6H2O پلس انرژي یا تودوخه په لاس راکوي د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري بنزایل الډیهایډ دي سی ایچ او لري او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي بنزین چې شي دي په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي فرمولا یې سی شپاج ایچ شپاج ده بیا نپټالین دي دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي نفتالین هغه مرکب دی چې فرمولې د بنزین د دوه کړیو له یو ځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمولې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمولې چې دی سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یو ځای شوی دی. په مابینس کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یو ځای شوي دي. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی یې اتیا ډیګري، نشېدو ټکی یې 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کوی لاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډېر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اتومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې سو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا بیا د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه مواد دي؟ ایتالین ګلایکول دي. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دي، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري. اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو موږ تاسو پیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاودي هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 80 درجې دي. له هغه حبوباتو نه شایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي. نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بیزا پی معلوماتی د پینول په اړه، پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. کچیر پینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځان ته غوره کوي. پینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټي فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي. نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفاده له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. ښه ورځ.
تاسی داخ پرونه اوری او داخ پرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پس دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio